درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د بهروز دلری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف په توکیو کې د منځنۍ آسیا او جاپان لومړنۍ سرمشریزې ته په خپله وینا کې په افغانستان کې د سولې، ثبات او پرمختګ لپاره د ګډو هلو ځلو په اهمیت ټینګار وکړ. شوکت میرزیایف وویل چې دغه غونډه په داسې حال کې دایریږي چې په نړیوال سیاست کې جدي ننګونو ته په کتنه د سولې د ساتلو او ثبات د پیاوړتیا لپاره ګډې هلې ځلې ځانګړی اهمیت لري. خاغلی میرزیایف وویل چې افغانستان زموږ د تعاملاتو یو له مهمو ساحو څخه ده او د موږ ګډه هیله دا ده چې دا هیواد د پرمختګ لور ته په واقعي تمرکز سوله ایز او پاسباته ولیدل شي. د ازبکستان ولسمشر د جاپان څخه په دې مننه او قدردانی وکړه چې کلونو راهیسې یو له هیوادونو څخه دی چې د افغانستان خلکو سره زیاتې مرستې کړې دي. د منځنۍ آسیا او جاپان په دې دوه ورځنۍ سرمشریزه غونډه کې چې پرون پای ته ورسېده، د کوربه هیواد د صدر اعظم سانا تاکایچی تر څنګ د ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ترکمنستان ولسمشرانو برخه واخیسته. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی وایي چې واشنگتن د امریکا او روسیې او اوکراینی مذاکره کوونکو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو وړاندیز کړی دی. دا یو داسې اقدام دی چې کېدای شي په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو په اړه د خبرو اترو یو نوی پړاو وګڼل شي. زلنسکی د دسمبر په 6 په کیف کې یو خبری کانفرنس ته دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې د کرملین لوړ پوړی مذاکره کوونکی کیریل دیمیتریف د خپلو امریکایي سیالانو سره د تازه غونډو لپاره فلوریدا ته وخوځېده. تر اوسه پورې امریکایي چارواکو د خپلو روسي او اوکراینی سیالانو سره پر ځای دي چې په خونه کې درې واړه خواوې په یو وخت کې وي په جلا توګه خبرې کړي دي. د متحدو ایالاتو، روسیې یا اروپایي هیوادونو لخوا د خبرو اترو په بڼه کې د بدلون په اړه سمدستي تایید نه دی ترلاسه شوی، خو زلنسکي دغه څرګندونې وروسته له دې وکړې چې تېره اونۍ کې هم بریدونو او هم ډیپلوماتیکو هلو ځلو زور واخیسته. او د ایران د بهرنیو چارو وزارت د شنبه ورځې اعلامیه وویل چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راقچی د خپل برطانوي سیال یوویت کوپر سره د تلیفون له لارې خبرې کړي دي چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د مستقیم تماس یوه نادره پیښه ګڼل کیږي. اعلامیه وویل چې د جمعې په ورځ په دغه تلیفوني تماس کې وزیرانو د متقابل تفاهم د پیاوړتیا او د زی علاقه مسایلو د تعقیبولو لپاره په مختلفو کچو کې د مشورو د دوام اړتیا باندې ټینګار وکړ. د فرانسې خبری آژانس رپورټ وایي د انګلستان د حکومت یوې سرچینې وویل چې کوپر د ایران د اتمی پروګرام په اړه د ډیپلوماتیک حل اړتیا باندې ټینګار وکړ او یو شمېر نور مسایل هم مطرح کړل. په لندن کې سرچینې وویل چې کوپر د لنسی او ګریک فورمن قضیه راپورته کړه. یوه برطانوي جوړه چې د جاسوسۍ په شک نږدې یو کال کېږي چې په ایران کې توقیف شوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د دغو برطانویانو د قضیه یادونه نه ده شوې. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه اورو. په داسې حال کې چې نن د افغانستان په سړو سیمو کې د 1400 ښوونیز کال رسمي وروستۍ ورځ ده، خو د شپږم ټولګي یو شمېر زده کوونکي نجونې وایي چې سږنی ژمی به وروستۍ ژمی وي چې پر دوی به د ښوونځي زده کوونکي نوم وي.
و من نمیخواستم که امسال فارغ شوم، من میخواستم امسال ناکام بمانم و در سال آینده هم درس های خود را ادامه بدم.
د افغانستان لپاره د برتانیا ځانګړي استازي د افغانستان د خوندي او سوکاله راتلونکي لپاره د ښځو په سیاسي ګډون ټینګار کړی دی. په یو بل ریپورت کې به واورئ چې د لندۍ د دیرشمې پر شپه یو شمېر کسان د یلدا شپه لمانځي، او د زلاله هاشمي کیسه هم اورو چې په جلاوطنۍ کې د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ وایي چې کولی شي مرسته وسره وکړي او خپل هنر ته ادامه ورکړي. نور رپورټونه هم لرو، را سره پاتې شي.
له خبرونو ور اخوا
په داسې حال کې چې نن د افغانستان د سړو سیمو د 1400 ښوونیز کال رسمي وروستۍ ورځ ده، خو د شپږم ټولګي او شمېر زده کوونکي نجونې وایي چې سږنی ژمی به وروستۍ ژمی وي چې پر دوی به د ښوونځي زده کوونکي نوم وي. دوی وایي چې اندېښنه او خفګان یې له دې امله دی چې دوی د طالبانو لخوا د لګول شویو محدودیتونو له امله د شپږم ټولګي له پایته رسېدو وروسته د زده کړو له دوامه محرومیږي. په ورته وخت کې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم د ښوونیز کال د پایته رسېدو په مناسبت د نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانستلو په اهمیت ټینګار کړی دی. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د 1400 تعلیمي کال رسمي پای او د افغانستان په سړو سیمو کې د زمنۍ رخصتۍ په پایل سره د شپږم ټولګي یو شمېر نجونې زده کوونکي وایي چې دا زمای به وروستۍ زمای وي چې پر دوی به د ښوونځي زده کوونکي نوم وي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی دا پای په خوښۍ نه بلکې په ژور غم او اندېښنې سره تجربه کوي، ځکه دوی ته د طالبانو د بندیزونو له امله اجازه نه ورکول کیږي چې له شپږم ټولګیو پورته خپل زده کړو ته دوام ورکړي. د فاریاب ولایت د شپږم ټولګي زده کوونکي 12 کلنې ستایش په ژړغوني غږ ازادي راډیو ته وویل:
و ما نه میخواستم که امسال فارغ شوم، من میخواستم امسال ناکام بمانم و در سال آینده هم درس های خود را ادامه بدم.
من غوښتل چې سږ کال فارغ شم، غواړم چې سږ کال ناکامه پاتې شم او راتلونکي کال کې هم درس ووایم. ډیره خفه یم چې نشم کولای خپل ښوونځي ته دوام ورکړم. دا 4 کال چې طالبان راغلي یوازینی هیله مې ښوونځی و، او غوښتل مې چې راتلونکي کال ښوونځي ته دوام ورکړم، خو نه شم کولای، خفه یم.
زینب یو بل انجلۍ ده چې په دې وروستیو کې شپږم ټولګي ازموینه یې تیره کړې او وایي چې په 13 کلونو کې هر کله د زمي درې میاشتنۍ رخصتۍ ته خوشاله ده، خو سږ کال دا رخصتۍ ورته بل معنا لري. دی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل:
امه خام درس خود را ادامه بدهم، اما مکاتب برای صفحه هفتم بسته است.
بسیار غواړم چې زده کوته می دوام ورکړم. خود ووم ټولګي لپاره خوانسي باندې ډیره لیوالتیا لرم چې راتلونکي کې ډاکټر شم، خو دولت اجازه نه راکوي. چې کله فکر کوم چې راتلونکي کال خوانسي ته تللی نشم، ډیره خفه کیږم. لطفا زموږ پر مخ د خوانسيو دروازې پرانیزي.
نن یک شنبه د قوس میاستې دیرسمه د افغانستان په سړو سیمو کې د 1400 تعلیمي کال رسمي وروستۍ ورځ ده. کچا هم په دولتي ځایو کې له 4 تر 12 ټولګي پورې کلنۍ ازموینې د قوس په 15 پای ته ورسېدې او زده کوونکي تر هماغه نیټې پورې ډیری ښوونځیو ته تلل، خو د تعلیمي نظام د کارکوونکو په خبره ښوونکي او یو شمېر نور تعلیمي کارکوونکي تر ننه په ښوونځیو کې دي او سر له سبا یې زمنۍ رخصتي پیلېږي. له دې سره یو شمېر خصوصي ښوونځیو کې کلنۍ ازموینې ځینې وختونه د قوس تر پایه دوام کوي. د افغانستان په سړو ولایتونو کې د زمي رخصتي په 3 میاشتو جدي دلوه او هود کې وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم د تعلیمي کال د پای په مناسبت د نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستلو پر اړتیا ټینګار کړی دی. نوموړي د شنبې په ورځ د ډسمبر په 16 په خپله ایکس پاڼه هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د روښانه راتلونکي لپاره به د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د نجونو لپاره پرانیستل سي، ترڅو پټکوې د هیواد نجونې وکولای سي په خپل پښو ودرېږي او ورته د هیواد د خدمت کولو فرصت برابر سي. طالبانو پر افغانستان بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو او پوهنتونونو کې د نجونو زده کړې منع کړي. هغه پرېکړه چې په مستقیم ډول د میلیونونو افغان نجونو ژوند اغېزمن کړی دی. که څه هم د طالبانو په حکومت کې د دې مسلې په اړه تل د اختلافي نظرونو اړوند راپورونه ورکړل شوي، خو دا اختلافي نظرونه یې لا په پالیسۍ کې کوم عملي بدلون نه دی راوستی. په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت هم د قوس په 4 ازادي راډیو سره په یوه ځانګړي مرکه کې ویلي چې د نجونو د زده کړو په اړه د طالبانو په حکومت کې اختلافات شته. که څه هم طالبان ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونه خوندي سوي او د نجونو زده کړې د افغانستان داخلي مسله بولي، خو د دوی دا کړنې د مختلفو هیوادونو او ملي او نړیوالو سازمانونو لخوا په کلکه غندل سوي او دغو سازمانونو تل د نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستلو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجی صندوق یونیسف او د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او کلتوري سازمان یونیسکو د اکتوبر په 8 په یو ګډ راپور کې خبرداری ورکړ چې د نجونو لپاره د ثانوي زده کړو په اړه د طالبانو بندیز د 2.2 میلیونو ډېرې نجونې ښوونځي ته له تګه محرومې کړې دي. د سازمانونو زیاته کړي چې کدا بندیز دوا مومي تر 2013 کال پورې به 4 میلیونه نور انجونې هم له زده کړو محرومې سي، چې په بل قوت توګه به د 2016 کال پورې د افغانستان لپاره شاوخوا 9.6 میلیارد ډالر اقتصادي زیان لامل سي.
ازادي راډیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
د افغانستان لپاره د برتانیا ځانګړي استازي د افغانستان د خوندي او سوکاله راتلونکي لپاره د ښځو په سیاسي ګډون ټینګار کړی دی. ریچارډ لینزي په ایکس پانا لیکلي دی، تیرونی برتانوي چارواکو په اسپانیا کې د زمونږ غواوري په غونډه کې د ګډون لاره د افغان میرمنو د ستونزو مسله راپورته کړه. په همدې حال کې یوشمیر افغان ښځو او نجونو د افغانستان لپاره د برتانیا د ځانګړي استازي د دوه سرګندونو هرکلی کړی، خو ټینګار کوي چې د خپلو هیلو د پوره کېدو او د افغانستان په راتلونکي کې د هغوی د اغېزمن ګډون لپاره باید نړیواله ټولنه عملي ګامونه واخلي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په افغانستان کې د طالبانو لوري پر خزو د لګول شویو محدودیتونو په وړاندې د خبرګونونو په دوام د افغانستان لپاره د برتانیې ځانګړي استازي د افغانستان د خوندي او سوکاله راتلونکي لپاره د خزو په سیاسي ګډون ټینګار کړي. ریچارډ لینزي جمعه د دسمبر 19 په خپل ایکسپانه لیکلي، تیرونی برتانیوي چارواکو په هسپانیا کې زموږ غواوري په غونډه کې د ګډون لارې د افغان میرمنو لپاره حساب ورکول پیوړی کړي. هغه څه چې له دې وړاندې په وار وار افغان خزو د خزو د حقونو فعالانو په ترلاسه کولو ټینګار کړي او غوښتنه یې کړې چې نړیواله ټولنه باید دوی پیاوړی کړي. پاندې حال کې وشمیر افغان خزو انجونو د افغانستان لپاره د برتانیې د ځانګړي استازي له دغه سرګندونو هرکلی کړي، خو ټینګار یې کړی چې د خپل هیلو د پوره کېدو او د افغانستان پر راتلونکي کې د هغوی د اغېزمن ګډون لپاره باید نړیواله ټولنه عملی ګامونه واخلي. د کابل یوې اوسیدونکي فرزانه مومن چې لز دکړو پاتې شوی محصله د ازادي راډیو ته وویل،
زه د برېټانیا د ځانګړي استازي دغه سرګندونې ستایم او هیله لرم چې نړیواله ټولنه د افغانستان د خوندي راتلونکي لپاره چې د خزو حرکت پکې خورا مهم دی، داسې عملی اقدامات وکړي چې مثبته پایله ولري.
یو بل افغان مرمن مرسل چې په کار د طالبانو له محدودیت وروسته په کور ناسه د وای هیله لري چې د افغانستان پر اتلونکي کې فعال ونډه ولري.
دا شرایط فعلی متفق
اوسنی شرایط کې له بده مرغه ډېری خزل کار او زده کړو پاتې موکم ته هیله لري چې کار وکړو. د افغانستان په بیلابیلو سیاسي، ټولنیز او اقتصادي برخو کې ګډون لرو، ځکه موږ ستګ لري او ډېری هلې سلیم وکړي. خو له بده مرغه اوسنی یو شرایط زموږ په ژوند منفي اغیز کړی دی.
تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو نړیوالو بنسټونو د افغانستان په سیاسي او ټولنیز جوړښت کې د خزو په مشارکت ټینګار کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي اساسوالۍ یا یوناما د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو د 14 ورځنی کمپاین په ترڅ کې د نومبر په 9 ټینګار کړی چې افغاني میرمنې باید په ټولنه کې د خپل ګډون له حق څخه استفاده وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ د اکتوبر په 4 سولي او ولسواکۍ لپاره د بین الافغاني خبرو په عنوان په یو انلاین غونډه کې وویل چې خزي ځوانان د مدني ټولنې فعالان او د افغانستان بیلابیل قشرونه که د هیواد دننه وي او که په جلاوطنۍ کې باید د افغانستان د راتلونکي په اړه په خبرو او پریکړو کې اغیزمن او فعال رول ولري. په همدې حال کې د خزو د حقونو یو شمېر فعالان هم د افغانستان په مسایلو کې د خزو په ګډون ټینګار کوي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې په دې برخه کې عملي اقدام وکړي او یوازې پر ویناو، پیغامونو او غونډو بسنه ونه کړي. لډلې مولودات وانا ازادي راډیو ته وویل،
مشارکت و سهم معنادار
د افغانستان په بیلابیلو سیاسي، ټولنیز او فرهنګي جوړښتونو کې د خزو معنادار ګډون کولای شي د اوسني کړکېچ د حل لپاره تر ټولو اغېزمن لارې وي. اړې باید یو ځل بیا د افغانستان د خزو نجونو نه اورېدلې غږونه واوري او نړیواله کچه د دې غږونو ملاتړ وکړي. تر اوسه د موزه اوازې په غونډو او بحثونو کې پاتې شوي او پر کاغذ لیکل شوی ده. هیله لرم چې له خبرو عمل ته ولاړ شي او په عملی جوړښت کې پاتې شي.
دا په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته د غډلې د زده کړو کار په ګډون په افغانستان کې په خزو ګڼ محدودیتونه لګولي. که څه هم طالبانو ټینګار کړی چې د اسلامي شریعت له مخې د خزو حقونه تامین کړي، خو د طالبانو دغه ادعا نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده او په وار وار د نړیوالې ټولنې له لوري دغه بندیزونه او محدودیتونه غندل شوي دي.
په جلاوطنۍ کې د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ وایي که زلاله هاشمی وغواړي خپل هنر ته ادامه ورکړي، دوی به ورڅخه ملاتړ وکړي. افغان سندرغاړي زلاله هاشمی چې د سحکال په وري میاشت کې افغانستان کې د کورنۍ لخوا د نادرکۍ خبر خپور شوی و، تازه افغان سندرغاړي آریانا سعید سره خبرې کې خبرې کړې دي او د خپل روغتیا او افغانستان بهر په امن ځای کې د اوسېدو ډاډ ورکړې دي. یو شمیر افغان هنر پالان هیلمن دي چې زلاله خپل هنر ته دوام ورکړي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
زلاله و موندل شو خویا سندرو ویلو ته به دوام ورکړي. په جلاوطنې کې د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ وای کزلاله شمی و خوړی خپل هنر ته ادامه ورکړي دوی به ورنم لا تړ وکړي. خدا پرې کړی د هغه شخصي تصمیم بللې دی. دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمز جمعه د دسمبر 19 نه وخت ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
په دې اړه چې اغلی زلاله هاشمی اوس چیرې ده او په راتلونکي کې تصمیم څه دی هغه په هغې پورې اړه لري. خو که چیرې بیا وغواړي هنر پیل کړي هغه څه چې د موسیقۍ د انسټیټیوټ له لاسه پوره وي موږ یې په خدمت کې یو او هیڅ ډول ملاتړ به ترې ونه سپموو.
افغان سندرغاړي زلاله هاشمی چې روان لمریز کال په وری میاشت کې د نادرک کېدو خبر د کورنۍ لخوا خپور شوی و تازه درې ورځې مخکې افغان سندرغاړي آریانا سعید سره خبرو کې د خپلې روغتیا او له افغانستان بهر په یو امن ځای کې د اوسېدو ډاډ ورکړی دی. زلاله وروسته د دسمبر په 13 بی بی سي سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې له افغانستان د وتلو پریکړه خپله کړې او هیڅ یو کس یا مرکز یې په دې اقدام کې رول نه درلود. نوموړي د هم ویلي چې په تیرو څو کلونو کې له ستونزو سره مخ و او هیله یې درلوده چې یو ورځ یې نړیواله ټولنه غږ واوري. خو دا چې کوم غږ جزئیات یې نه دی ورکړی. هغه په دې اړه چې خپل هنر ته به دوام ورکړي کنه څه نه دی ویلي. د زلاله هاشمی میړه سید محسن هاشمی وروستی ځل د ربان لمریز کال په چنګاښ میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د میرمنې له نادرکه کېدو یې میاشت وړي خویدای کړې وه چې د طالبانو په حکومت کې څو غږ نه اوري. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایان عبدالمتین قانی بیا هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي وو زلاله هاشمی د هغې د میړه لخوا د کورني تاوتریخوالي له امله له کوره تښتېدلې ده خو دا چې چیرې دوی تروسه درک نه دی لګولی. سید محسن هاشمی بیا دا خبرې رد کړې وې ویلي وو دوی په خپل منځ کې هیڅ ډول ستونزه نه درلوده. نوموړي تازه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. یو شمېر افغان هنرمندان هیله مندي چې زلاله خپل هنر ته دوام ورکړي. له دې ټلې خبرې نغمې ازادي راډیو ته وویل
از رای که انتخاب کردیم بر نمی گردیم. نوزما زلالتم هم دا پیغام ده چه ده کمیلار نه چه انتخاب کردیم. باید پشانسی پرمختق وکی خیصه خیصه سندری دیوهی. او خپل هنر تا دی ادامه ورکی.
زلاله هاشمی په افغانستان کې هغه وخت مشهوره شوه چې د افغان ستوري په نوم د سندرو سیالۍ کې چې د طلوع خصوصي تلویزیون لخوا خپرېده د لسګونو نارینه سندرغاړو په منځ کې راڅرګنده او دوهم مقام یې خپل کړ. خو په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د نورو ګڼو هنرمندانو په شان د زلالې غږ هم غلی شو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د موسیقي غږول او هم اوریدل بند کړي وای د په اسلام کې حرام ده. د یادونه ده چې د زلاله هاشمی تریتم کېدو د ښځو د حقونو د یو شمیر فعالانو او بنسټونو غبرګونونه هم له ځان سره درلوده چې آریانا سعیدی هم برخه وه.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
د لندې د دیرشمې پر شپه یو شمیر کسان د یلدا شپه لمانځي. یلدا د کال تر ټولو اوږده شپه ده. په افغانستان، ایران او د منځنۍ آسیا په ځینو سیمو کې د یلدا شپه لمانځل کیږي او ځینې څېړونکي په دې باور دي چې دا دود زرګونه کاله مخینه لري. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د قوسیا لندې ورستې شپې ته د یلدا شپه ویل کیږي. دا د کال تر ټولو اوږده شپه ده. په افغانستان، ایران او د شاوخوا په څو نورو هیوادونو کې د یلدا په شپه ځینې خلک ځانګړي مراسم ترتیبوي. د یلدا شپې ته شاعرانو په خپلو شعرونو کې ډېره توجه کړې ده. د کال دا تر ټولو اوږده شپه د هجران له اوږده درد سره تشبیه کوي. د بارکوال میاخیل شعر سره اورو.
ژوند یو تور اوږده شپه د یلدا ژوند یوه تور اوږده شپه ده یلدا، زه پکې هر شیبه فال ګورم، د رڼا پاڼه چې په منځ کې د دیوان کښیږدم، هغه دیوان چې شمیر د پاڼو یې معلوم نه دی، د شاعر نوم یې وطن، مگر دیوان یې لیک په نثر د ورانیو دی، منظوم نه دی، ترېن راووزي داسې شل بیتونه چې له هر تورې څڅیږي د ژوندون وینه، د سباون وینه. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ته پکې هره شیبه فال ګورې، د خپل تقدیر منګي ته واچوې رڼې هیلې، زه دې په سترګو کې سهار ګورم، ته ترې راوکاږې وړې هیلې، په فال دې وخیژي څو داسې لغړن خوبونه چې تعبیر د مازی مار چې چلی کړي دي اغزن خوبونه. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، موږ پکې هره شیبه فال ګورو، راته په منځ کې غوړولی دی ورغوی وطن، څوک پکې کرښې د تلپاتو پسرلیو ویني، څوک وایي وینمه په دار منی، چا ته د خاورې مور پړونی ښکاری باد وړی، چا یې له زړه څخه فریاد وړی. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، زه پکې هر شیبه فال ګورم، کله د وخت په باغ کې وینم شنه میوه د بقا، کله لاس کې وچه پاڼه د زیوال ګورم. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا.
لیکوال او شاعر علم گل سحر دی یلدا شپې په اړه وایي،
خصوصاً په یو کورنیو کې چې له کتاب سره سروکار لري، په دې ورځ باندې تر ډېره کې یعنی نقلونه چې یعنی فلکلوریکې کیسې وایي سره یو بل تر ډېره وخته ناست دي، د رحمان بابا په دیوان باندې فالونه اچوي، البته چې فالونه په نورو برخو کې هم اچوي، لکه په منګي کې چې ځینې فالونه اچوي یا نور رواجونه دي.
یلدا د منی د پای او د ژمي د پیل شپه ده. په افغانستان کې په پخوا زمانو کې د یلدا شپه ډیره عامه وه، خو اوس هغه سینل منزل کیږي، مګر په گاونډي ایران کې دا شپه ډیره منزل کیږي. افغانان د یلدا تر شپې د برار شپه ډیره تجلیلوي. د بلخ ولایت اوسیدونکی بلال وای، بندیزونو دا ډول رواجونه کم رنګ کړی دي.
ځنه هغه خلک چې د لوالتیا لري یا مثلا غز په موږ کې ورته وایي زړه ژوند دی وي، هغه خلک بیا هم مانځي یا په کورونو کې مانځي یا مثلا د عادي محفل نه جوړوي، په لوړه کچه باندې اوس هغه محفل نه نشته چې د یلدا شپې د پاره په خو نیول کېد، مثلا یا په تلویزیونی برنامه وي یا نور وي، په هغه کچه باندې نشته دي. اما په داسې په پردي شکل شاید کوم خلک ول مانځي، اما په خو په کچه باندې کوم هغه نشته ورته چې خلک یا شعر ورته ولي کې یا مثلا یو فرهنګي پروګرام ورته جوړ کړی.
د غزنی اوسیدونکي حسین وای د برات د شپې مراسم هم د یلدا د شپې مراسم ته ورته والی لري. د دې په نظر شای مذهبي مسائل سبب شوی وی چې په افغانستان کې د یلدا شپه خپل ځای د برات شپې ته ورکړي.
په شعرونو کې د شاعرانو لوی لوی شاعرانو په شعرو کې یلدا یاده کړې ده، خو داسې خاص پرګرام به داسې نه و چې څوک یلدا شپه ولمانځي. لکه نن سبا فکر کوم دا د مهاجرتو علت و، خصوصا ډېر افغانان چې د ایران ته ولاړل راغلل، نو بعد له دې نه دغه د یلدا شپه چې ده اوس افغانان خصوصا د ښار خلک ډېر لمانځي او د یلدا پښپو باندې فالونه ګوري. د پرات په پنځلسمه بیا عین همداسې لنډیو باندې به د لنډۍ به ویلې او فال به پېکوت. مثلا یو ماشوم به سرزان به ور پرې وای بیا به نو یو کمپلا لا یو رجعی به ور سر ور واچوله او بیا به ورته مخې ته به یو تش کې د کاسه کې اوبه ورته کېښودلې او بیا به په دې شاوخوا سې څوک ناستول په دې محفل کې چې دا لوبه وایم که د ساتري وایم څو هم داسې به سره جوړ کړی و. دوی به بیا هر چا په پټه خپله یوه نشاني په هغه اوبو کې وراچوله چې بل څوک یې ونه ویني. د هغې څادر لا د کمپنې لاندې به په دې اوبو کې سوکه هغه خپله یوه نشاني واچوله. دوی داسې په نوبت باندې یو چا مثلا یوې میرمنې په بیا داسې د کمپلې لاندې په هغه اوبو ته لاس ور ټیټ کړو او یو نشاني به را وایستل. هغه به معلومه نه وه چې د چا ده. خو مخته له دې چې دا نشاني خلاصه کړي دلته به بیا یو لنډۍ ورته وویل شوه. هغه لنډۍ سره به بیا چې دغه نشاني را خلاصه کړه وبه کتله سې هغه به سې د هر چا وه نو هغه فال به د لنډۍ هغې مطابق شو.
حسین هم در ازوی چې په دې مراسمو کې به یوازې شزو برخه لرله او ناری نه بنو. په کابل او هرات کې ځینې کورنۍ د یلدا پښپه د سندلې پر شاوخوا راټولېږي او د تازه او وچو میوه په خوړلو د شپلمنځ یو په دې شپه فالونه ګوري. د هرات اوسیدونکو رقیه وایي چې د یلدا شپه اوس په دې ولایت کې تر په خوا ډېر لمنځل کیږي. په دې ولایت کې د یلدا پښپه د کورنۍ غړي د مشانو په کورونو کې راټولېږي. مشران د تیرو وختونو کیسې کوي او د حافظ په دیوان فال ګوري. په دسترخوان انار او هندوانه شته چې د برکت او پریمانه نشره او ځینې محلي خواږه خوړل کیږي. د کابل شهر یو وسیدونکې ملاله کلیواله د یلدا شپې په اړه وایي:
د منی ورسته شپه چې تر ټولو نور شپو څخه اوږده شپه ده د یلدا شپه ورته ویل کیږي. په دغه شپه باندې موږ خپل د خپلوانو کره ځو یا هغوی زموږ کره راځي. نجونې او ښځې سره راټولیږو او چای او وچه میوه دا شیان راخلو او په خپلو منځو کې بانډار کوو، کیسې کوو، ټپې وایو، سندرې. نو دغه شپه په همدغه ډول باندې سبا کیږي.
یلدا سوریانی کلمه ده، معنای زیږیدل دی. د ځینو تاریخي روایتونو پر اساس دا جشن د زردشتیانو له پیره دود دی. د څلورمه هجری پیړۍ عالم او شاعر ابو ریحان البیرونی د الباقیه په نوم اثر کې چې په عربي ژبه یې کښلې د یلدا په اړه لیکلي دا د ستر میلاد ورځ ده او هدف یې د ژمي پاڅون دی. البیرونی یلدا میلاد الکبیر بللې چې منظورې د لمر جشن دی. د همداراز لیکلي په دې ورځ رڼا ډېره خپری شي، د انسانانو وده پیلېږي او بلا د زوال په لوري درومي. په پخوانیو زمانو کې یو باور دا و چې یلدا د تیارې او رڼا جګړه ده. لنډې ورځې د لږ کامیابۍ او اوږدې ورځې د ډېرې کامیابۍ نښې دي. د دې خلاف لنډ شپې د لږې بدۍ او اوږدې شپې د ډېرې بدۍ نښې دي. نو په پخوانیو زمانو کې به د اوسني افغانستان، ایران او د منځنۍ آسیا د ځینو هیوادونو په ګډون خلکو دا شپه جشن کاوه او د کال دا تر ټولو اوږده شپه به په میلو رڼا کوله. لیکوال محب الازغم مو د یلدا یو بل اړخ ته پام راړوي. دی وایي
د خلکو ټولنیز ژوند سره رابطه دا ده چې د خلکو ژوند په پخوا وختونو کې تر ډیره زیاته حده په کرنې او مالدارۍ پورې تړلی و. داسې وخت کې چې دا د منی اخر دی، ورځې لنډې دي، څه شی نه زرغونېږي او خلکو حاصلونه راټول کړي وي، تر بل کال پورې باید انتظار وکړي چې بیا ځکه د کښت او کرکلي دپاره مساعد شي. دغه اړخ هم اهمیت لري.
د یونسکو د تعریف لمخې د یلدا شپه د کلتوري هویت، طبیعت، ښځو ته د درناوي، میلمه پالنې، کلتوري تنوع او سوله ایزو دودونو او د یو بل د منلو د سمبول په توګه لمانځل کیږي. د یلدا شپه د 2022 کال د نومبر په 9 نیټه د ملګرو ملتونو په شوونیز علمي او کلتوري سازمان یونسکو کې د افغانستان او ایران د ګډ ناملموس کلتوري میراث په توګه ثبت شوه.
شب یلدا د قیامت پښوا خدایا تا تصویرونه مې قتل وژړې دمه